د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو له دې شیبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. تر 20 بجو په دې یو ساعت خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. خو لومړی پاموکړی خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 15 سانتي مترو او د باران کچه د 45 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی دی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله یې نشي پیرلی. په ژنف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریز ستاینه کړې چې وایي طالبان د په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په ژنف کې د افغانستان د پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو په د استخدام له کبله د نادولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي، دا به د ده په ټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې وروستیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو د سازمان ته ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې ښځینه خبریالانو ویلي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزي هم تایید کړی ده چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبیږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسیدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلي زاده پرون وویل ایران یو نوي بهرني سیاست ته اړتیا لري. هغه ویلي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلقې وساتي او په خبره باید خبرې وکړي او خپل ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوک یول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبی کوریا یو ولسمشر د خپلې واکمنۍ پر مهال توقیفیږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی و. د جنوبی کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ، خو د پارلمان تر اعتراض او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته. له دې اقدام وروسته پارلمان نوموړی استیضاح کړ او تور یې پورې کړ چې له جنایي څېړنو د ځان او د خپلې کورنۍ د خلاصون په هدف یې پوځي حکومت اعلان کړی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو وریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرانیستو پر اهمیت خبرې وکړو.
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د زراعت او اوبو د پاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو چارواکو بندیز لګولی.
زه یو کال او دوی میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته دې کار نه ورکول کېږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې 2024 کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره د تیرې یوې لسیزې تر ټولو خونړی کال و، او د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ خلک روغتیایی کلینیکونه غواړي.
دلته چې دی مانا ډاکتران هم نشته، مانا نه زنانه ډاکتران شته او نه دا نوسته یو ډاکتر یې هغه په رسید نه وپېږي. مانا یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو.
په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پرون د شاهو عروس بند پرانستل شو. دا بند چې د جوړېدو چارې د پخواني جمهوری نظام پر مهال پیل شوی وي او طالبانو بشپړې کړې، د طالبانو د کابینې جګپړو غړو پرانست. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاهو عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاهو عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 40,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 3,000 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 40,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د چکاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمال یو اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هواره کړي.
د سالای آخر کابل با قلت آب آشان
دایی وایی روستای کنونو که کابل د اوبو لکمک سر مخامخ دایی لده بند سر با 40,000 کورنه اوبو تر لاسکلی زمک با هم خروب شی. موگ هلمنیو چه ور تا نور پروژه هم بش پری شی او د کابل اوسیدون که لستونزو خلاص شی.
رهایی پیدا کنیم.
شاهو عروس بند د کابل د شمال په شکردری ولسوالی که پروت دایی چه د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3.5 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میگاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاهو عروس بند جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجری لمریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدي. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمیر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاهو عروس بند لکه نور بندونه ډېر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو دپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډېر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی د هم تفریحي منطقه ده، خلک د تفریح دپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډېر مهم دی، خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخه کې، د محیط زیست په برخه کې، د هر برخه چې تاسو حساب کوئ دا ډېر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قشتپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږد مهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې له 10,000 ډیر افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي دي. د صندوق ویل دي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مرسته کړی. یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې باعث شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف فرانسې شنبه په خپل ایکس پاڼ په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ماشومان په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکو بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله او 17 ساله مکه
دوه اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل ترڅول ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو لوري د دوی عمر کم بلل شوی وو، هم دې مرسته وکړه. ولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. ورسته لڅو نه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمه یې تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم
هم ته یک موضوع بوده.
د پروان ولایت یو سیدونکو حمید په دیاله ازادي راډیو ته ویل
ما شاشمو پېښه از پاکستان دی پورت
څنګه شي مخکې له پاکستان دی پورت شوم. ما زوی پنګل اسکاله عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نو په کار کې وو. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی هغه راولم، خو دوی زما په شوبل نه پوهېدل. لسو مې شوالو زل ورسته دی یونیسف په مرسته مې خپل زوی تر لاسه کړو. ډېر خوشاله وم. په وطن کې فقر او بیوسلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانی زغمو
ګردونی
کشیدم. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف دروان دسمبر په لومړی یو کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بهراني، پیچلي او بي سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل، د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پرخوځو د طالبانو پراخ محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوي زیاتې کړي. دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لږونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویل چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع اعلان شوی دی. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې د افغان کډوالو په نوم په دې نوم یادیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ ایسنا خبري اژان سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني ادب چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمه تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد را کم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغه افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو استلا کاروي. د غشان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهر ښار د امنیت امر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوې دي. احمد سماره حسینی تازه د ایران نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، نه دنه غیر قانوني بهرنیات باچ په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوې او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري، د سې شنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي، خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلن هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهر ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ممکن خېلی
مسمات او مال وخوړل شو او بیرته ایران نکړل، ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان یې په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مر سوي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلی دي.
د ایران په همدان ښار کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اورید. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې په پاکستان کې 80 تنه افغان کډوال وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعت
2023 میلادی کال د پاکستان د امنیتی ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتی مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دی چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکی پاکستانیان وژل شوي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو زره عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتی مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتی ځواکونه او 409 ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او ځینو لویدیزو او ځایي رسنیو اخیستې ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچه په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 خودل شوی دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبله 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی و. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړی دی. د پاکستان پاوز په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وژل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیره اونۍ ویل چې 2023 کال کې د دوی 303 سرتیری وژل شوی دی. شریف هغه مهال زیاته کړې و چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 15000 عملیات کړي چې تر اوسه یې د هغه پټکو 915 سخت دریزی وژل شوی دی. پاکستان کې د تاریخوالي د زیاتېدو د راپور داسې مهال خپور شوی چې هم د پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ډیوران کرخې ته نږدې یو پولیس او یو ملکی کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت یې په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایی بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پی پټنځایو نه و. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیوران کرښې ته نږدې ګڼ شمېر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار ولایت د شولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو د کمښت له کبله له جدي ستونزو څخه سره ټکوي. د سیمه چې د لوړه او ښکته شولې کوټ په نومونو په دوو ولسوالیو ویشل شوي اوسیدونکي د روغتیايي مرکزونو نشتون د خپل ژوند لپاره یو خطر بولي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو نه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې جدي اقدامات وکړي او د کلینیکونو شمیر زیات کړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغانو اړتیا به نس پوره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدي نه دا دی خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به د شهر ته ځغلو، خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجه شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایي د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو، موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه وایي ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایي د خدای دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نس کولای غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي ډیر مصرف راځي، موټر نه لري، وسایل نه لري.
د دې سیمه خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي، خو ډیری ناروغان د وردې لارې پورډو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پکښه تشاولی کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شولی کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، اسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی منه ډاکټران هم نسته، منه نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نورسته یو ډاکټر یې هغه په رسید نه وپیدې. منه یا ښار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته مسته منه داسې ډاکټر پیدا شي ښځه ډاکټر یې. مانا دا د کلی، مانا دا څلور پنځه کلی دي چې دغه مانا عدالت د دغه زنانو هم یو کار کوي او د نور خلکو هم کار کوي. سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیدې، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستده پکې.
په دې سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د ښځو لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغۍ پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسی ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي.
په ګرب وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو. نو چارج باید موږ ته ښه ځګانه جوړ شي، ښایسته ځګانه جوړ شي چې زموږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسی. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شو لیکوټ خو ګرسري کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس گایې گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه خو کار خلاصې ځخ موږ بازار ته وړو. دلته دغه دغه غاینه وخت د دغه مشتر راشي د سره سلیپ ته غل نه راځي، غل بس د په دغه راشي نه دی په وستو په ژنګو راشي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوی ده چې اوسیدونکي له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیايي مرکزونو کمښت یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د روغتیايي مرکزونو جوړول او د ښځینه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیايي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسؤلین د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نه شول.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
په پاکستان کې د ډیر افغانانو کورنۍ او د کډوالو شورا وایي د هیواد حکومت له تیرې ورځې راهیسې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د نیول شویو افغانانو شمیر اتیا تنه دی، او په وینا یې دا کسان وروسته له هغه ونیول شول چې د کډوالو یو دفتر ته د راجستر کارتونو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه د هغو افغان کډوالو د جبري استلو د لړۍ خبره کړې ده چې ویل کېږي د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو یا ای سی سی په دې هیواد کې اوسیږي.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري استلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو لپاره د شنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولې دي. دوی وایي دا شمیر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د راجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی وو. په اسلام آباد کې میشتي وی افغان کډوالۍ چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې خاوند نیول سوای دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می برون وطله او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوش دلی شوز و مکویزی پا پروسس که دی خود دوی دسمبر بروسته یو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو. خواند می هم دیل پاره چی پرون دی سهار لوو به جو وطله ما خام چی شورا تیزنگ و واه چی موگی طول پی و خونه که بندیان کری یو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلته دری ماشومانو سره می ناستیم. هیچ نپوهیگم چه څو کړم، نخبل وطن ته تللی شو او نه دلته آرام یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول سوو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود اتیا نفره شاوخوا بوي. دا افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي، او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د ډي سي دفتر ته تللي وو، د ان او سی د سرحد لپاره نوم لیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي، او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي، یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې، بیګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې مرغلی او سیم ټیم مرغلی ده. کوششونه ډیر سخت روان دي چې دغه څوک چې سب دي څوک نن راخوسی سي.
په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تیرې مرغومې میاستې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې وی خبری غونډه کې خبرداري ورکړې و چې له اسنادو پرته افغانان دي له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه اسمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلای دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پایل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 سره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي، او وایي چې د کلونو سرمایه او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاری ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده، او که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمې کې پاتې شي، بشپړ به نه شي، او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې افغانانو ته به ورسېږي. حکومت نظم پاغه دار چې افغانان دی په جبري توګه نشړل کی
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په ورستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټک کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستانه کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.1 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو دا شیبه لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې ویل د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار ولایتونو پرته د هیواد په نورو برخو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. په جنیف کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنر ولکر تورک د هغه دریځ ستاینه کړې چې وایي طالبان د پنا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار لګېدلی بندیز لغوه کړي. په جنیف کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام استازي نصیر احمد اندیشه پرون په یو بیان کې ویلي چې که طالبان د ښځو د استخدام له کبله د نا دولتي مؤسسو جوازونه لغوه کړي نو دا به د پټکو د شاتګ یو بل ګام وي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په دې ورسیو کې په یو مکتوب کې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او بهرنیو نه دولتي مؤسسو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به یې د فعالیت جواز لغوه شي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان ای جی ایس او وایي په 2023 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2023 کال په راپور کې چې پرون خپور شوویلي د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړې توګه د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم مخکې په یو وینا کې تایید کړی و چې رسنۍ او د نظر خواندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ایران د ولسمشر استازی وایي د ایران حکومت له امریکا سره د مخامخ خبرو هوکړې ته رسېدلی او باید د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې علي عبدالعلیزاده پرون وویل ایران یو نوی بهرني سیاست ته اړتیا لري. نوموړی زیاتوي نشي کولای د خپل هیواد مسلې معلقې وساتي او په وینا یې باید خبرې وکړي او د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي. له امریکا سره د مخامخ خبرو په اړه د ایران د یو جګپړي چارواکي دا ډول څرګندونې کمساري دي. له دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي څو ځلې له امریکا سره د مخامخ خبرو مخالفت کړی دی. او په جنوبي کوریا کې یوې محکمې د لنډ وخت لپاره د پوځي حکومت د اعلان له کبله د استیزا شوي ولسمشر یون سوکیول د توقیف حکم تایید کړی دی. دا به لومړی ځل وي چې د جنوبي کوریا یو ولسمشر د خپلې واکمنۍ پر مهال توقیفېږي. تر اوسه د یول د توقیف کره وخت نه دی ښودل شوی. له دې مخکې دفاع وزیر هم په دې قضیه کې له ولسمشر سره د همکارۍ په تور نیول شوی. د جنوبي کوریا ولسمشر په دې وروستیو کې پوځي حکومت اعلان کړ خو د پارلمان تر اعتراض وروسته او د خلکو له اندېښنو وروسته یې بیرته لغوه کړ او له خلکو یې بښنه وغوښته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. که چې هم د طالبانو نظام د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عیني شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوري او د سی مرکزونو د نشټون لواجه دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله ماشوم په ګیډه کې مړ شو، ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته.
ام شیر خودم بچه کش به دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری نسایی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمنې چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخته د کورنۍ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپلې ډاکټرې ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ده پاملرنه نه کوي. بیا هماغه وي چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم دا بیغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکی په دې اکله د خپلې خور کیسه کوي.
ام شیر خودم بچه کش به دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنه به یې شوې وه. ادریس افغان چې د یوه زوی پلار دی وایي اوس یې ماشوم د شلو ورځو دی. د دې خپلې میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستي چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خپرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وریږي. اوله توصیه به خدا راته خزه به د امه پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونه خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړی خبره، سړی خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي، په اصول پوی شي او په دې پوی شي چې یو خزنه څه توقع باید لري، په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي. نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه وي خو هغه معلومدار شي، هغه شي هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرسته ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک شي ورته ګټه لري، هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامیږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتیږي او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی. وقرم چې دا ګټور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلې چې د کوژدې لپاره د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د هي ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدیږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنی یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې پلار کړی داسې خوړلي وو چې مثال دلته غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تیر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي او خالي انځي ډېر سخته تمامېږي، ورته کنه مثال جارو کوو وړلندول زیاتر ځایونو کې ما لیدلې چې په انګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال تر شو، که په هغه باندې حالت خراب شي مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزوري وه فلان کوي ده او مریضي ده او دا دغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند دره شي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې له خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپله ښځه یې که مثال خپله لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګانو ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پرې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جان جنجالونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په انګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند سره سوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یمه، ځکه چې ما لیدلی دی همداسې په خپلو سترګو باندې، وړه سن باندې دښوا ټول سره خو ښه چلند سره کو دا وغه، بس په دې خبره کې د خونه پوی او نه پیدا نو یورګرات شو مثال سره اندرور شو بل شو بل شو بل شو خو پوا تخه تعلیم افته مثال یو اطراف کوړه لاړله الته دیګه او تنور یو ک وړی لام دکړه هغه غو د لود ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلی چې و په خکورنه یو روشن فکر کورنۍ کې غټه شوی، او وړو کې سن باندې واده کوم خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې دل چې ناوی دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلک هم دا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دی، نوره وړه ده او ډېره هوښیار ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله، او د کوټې کې به ځان بندي کړی و، دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنی دغه ماشوم یې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو، څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژړا او په جګرخونې کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي، قربان کوي، ځینې پخې نیسي، وخت چې وعده کوي بیا دغسې کوي. اوس دا معلومه نه ده چې دا انګور ته دوی بده راځي که دا زوی د دوی بده راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په نس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي، هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه ژبوره یي، بدخویه یي، که هر رقم یي، بې تربیه یي، هر رقم یي، دا د فامیل ته ګوري، له ضرر ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارام وي او د ښه کورنۍ نه مرغلی هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچو اوبه واچو بل اخر خسار کوي کنه صبر وی لبرسکیږي بل اخر ته دی خو بوی تغییر کوي نو زه ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د بل اولاد باندې زړه وسوځوي کاغذ دن لري تاسو ورته زده کوي کاغذ کومه غلطي وکړه تاسو ته نه تیر شي یو ورځ دوه ورځ درې ورځ هغه بل اخر خپل ځان ته شرمنده کیږي او که د یو خی کورنۍ نه نو تاسو مر سره خو کوي سبا تاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم آرام شي سره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوي تکلیف وباسي واده کوي کوژده کوي پیسې تله هر څه مصرف کوي د سبا چې هغه میرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه تاسو مر سره خفه کیږئ نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده آرام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري کنه هغه انسان نه ده هغه خپل مور و پلار ښه به ټول پرېږدي وی خو سر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اواس ارمان پرېږدي یو جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ هم نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دی ور مخکې ټیکرای په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي تاسو خو عقل ورسره خرابیا وکړئ هغه هم یو انسانه د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډول خلکو سره ډیره په اړیکه کې وی دې ته دا ډیره زوروونکې خبره ده چې میرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کلی ونجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم راوری پا اکثر کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا دی چه کلای و میرمن بارداره کیگی و ناوی بارداره کیگی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی یا وغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملرنی تا ده هر لحاظه لری د دې روحي حالت د دې فزیکی حالت د دې غذایی حالت ته باید ډیره پاملرنه وشي چې دا سینه د په کلو باندې کې ایوانګور کله چې باردار کېږي یا یو نوې چې کله حمل اخلي ډیره عادي خبر ده حتی تر ډیره وخت څوک نه پی خبريږي تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي عادي خبر ده خنو حمل یې خسته یې خسته دي دا باید په اصطلاح تنار تک کینی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه دا دی نور کور غلی اماغه غذای اماغه خواره وخوری خاص کوم خواړه دی ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه تر سره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کینی فصل ته لاړ شي درانه بارونه پورته کی کومه خاصه توجه دی ته نه کی په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یو باردار ښځه یا حامله دار ښځه خاصه توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي ډېر زر عصبي کېږي ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي د خوړو په برخه کې دوام موجود دی په وجود کې پیدا کېږي خاص خواړه باید دا وخوري پاملرنه ورته وشي د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړي توجه وسی پاملرنه ورته وسی برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابيږي دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه دزده یا نه کوي یا د فلانای کار چې وران سره قصه دی ګډوډ کله رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي
تابن کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي عصبي ډیرای بیا معلول نړۍ ته راځي په هغه کې و نه ښه نښانه دی هماغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي او پرختیا هم چې کله په دې حالت کې و میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي د کورنۍ غریبۍ دی ته په ډیرو بدو الفاظو البته اې دې سره خبرې کوي چلند ورسره کوي ورته وایي چې اته د پلار کور ورته دی د پلار په کور کې دغه سوي دلته اوس څومره دماغ د جګ شوی دی ته څومره بې توجه شوی دا د قصدن داسې خراب کړی په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي دغه طبیعي خبر ده خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته یې لري دا نوره هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي
بله دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي
باید ووایم چې څه نا څه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي طبعا لوستي دي او سواد لري دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي دی خپله توجه ورته وکړي تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلامتاره وکړي دې ته ارزښت قایل شي او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څنګه څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي تر څو په دې توګه وکولای شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي ده هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده دا د ځان لپاره څه کولی سي څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم واوسي
بیا نو په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنی او دومره نزشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې ما لیدلی دي زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي پاملرنه وکړي دغه خاص حالت له وجې چې دای لري بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعت وکړئ ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وکړي
بله په اخر کې براس کورنۍ ته به یو پیغام اول روڅه کلا یو لور دی او چا کور تر اولی غي سره باید سره ول برخورد وسی او کچيري بعد برخورد ور سره کوي پراتم کې آی دی دوی خپل لونه لورته چلان سره نسی مخ کې دلای په دې اکل به یو پیغام ول رو مایر صاحب
طبعا د ما پیغام خصوصا هغه کورنۍ ته چې په کلیو باندې کې په مجمو کې په افغانستان کې کڅنګ چې دی او چا لور کور ته دی نوې په ساتره ولو یا کورنۍ راولي همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته نوی کیږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده او دا انګور حیثیت د لور لري، نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده. او دا د دې کورنۍ عضو ده، غړي ده، سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی لمسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېره زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کیږي. مور سمه نه ساتله کیږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولیږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کیږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللی دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونتوله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وویسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کیږم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دا میرمنو ته هیڅ توجه نه کیږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کیږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یې ګڼي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په دو کې ده چې تاسو سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم لغو کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ دې سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره دې ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه با فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره ل پنجم میاشتی وروست هغه خزی چې لوړ فشار لري لاسونه او مخی پړسیږي، خو که یوازې پښې پړسیدلی وي دا یو طبیعي حالت دی، مشکل نه لري. خو که چیرې مخ لاسونه پړسیدلی وي، سردرد ولري او سترګو ته هر څه تیاره راځي، معده یې هم درد کوي، دا د لوړ فشار علایم دي. په دې وخت کې دې ضرور ډاکټر ته ورشي. کابریزی او خونریزی ولري هم ډاکټر ته ورتلل او پوره معاینات کول مور او ماشوم له خطر څخه بچولی شي. په کور کې ولادت هغه هم د داسې چا په مرسته چې په سي برخه کې مهارت نه لري، د مور او ماشوم د مرګ اصلي لامل دی. د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډېره زیاته مهمه ده.
که خواړه سم نوی مور او ماشوم دواړه په خورز وکه یخته کیږي. مور آرامه چاپیریال ته هم ضرورت لري، باید خوشاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره